پوره اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې دا وریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځني سپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. تر خبرونو وروسته مو دا مسله راخیستی ده چې د پاکستان له مرکزی ادارې آی اس آی سره د تفاهم لیک مسله په ار کې څېړل شوې ده. خبرونه نجبه سمان اوروي.
سلام، په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. افغان حکومت به د پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک پر سر له سره غور وکړي. ټکا سوی د فرخوندې د قتل دوسیه نن څارنوالۍ ته وسپارل سي، او د امریکا کانګرس به د ونوي قانون له مخې صلاحیت ولري چې له ایران سره د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت یې ونیږدې سرچینه وایي ولسمشر پریکړه کړې چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک پر متن به له سره غور وسي. دغه سرچینې د نومدنه شدلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره د پنجشنبه په ورځ په ناسته کې چې په ار کې وسوه د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ، او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې هغه مواد به ترې لرې کړي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکونکو روزنه له ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث باندې اوسو. د فرخوندې د قتل دوسیه نن څارنوالۍ ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي ازادي راډیو ته ویل د دوی له لوري د دې دوسیه قضایي او اداري پړاوونه بشپړ سوي دي.
د فرخوندې د وژنې دوسیه ان شاء الله د هفته په ورځ منګر رسمن مربوطه څارنوالۍ ته تسلیمو کې چې تاسو یو علاقه ولري کولی شي چې خپل قانوني اعتراض په قانوني موده کې محکمې استیناف ته ورکړي او استیناف پرې غور وشي.
د فرخوندې د قتل په تور تر اوسه ابتدایي محکمې 4 تنه په اعدام او 8 تنه په 14 کاله بند محکوم کړي دي. د وظیفوي غفلت په تور یوولس پولیسو ته د یو کال په مخه د زندان حکم اورول سوی دي. او 8 کلنه فرخونده د قران کریم د سوځیدو په تور د مارچ په 19 په کابل کې ویډلې په وهلو ووجله، او بیا وروسته محکمې ثابته کړه چې د قران کریم نو سوځولې. او ټاکل سوی نن د افغانستان د 14 کلنو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي سیالیو په دریمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي. کاظمي وایي افغان لوبډلې له 2 میاشتو راهیسې خپل تمرینات پیل کړي دي، او هیله یې وشو چې د دوهمې دورې اتلولي وساتي. د وی دغه ډلې له 4-5 میاشتو راهیسې په کابل کې خپل تمرینونه پیل کړي، او ټول تمرینونه په کابل کې سوي دي. باید ویم چې دغه لوبډله په دوهمه دوره سیالوي کې چې په ایران کې تر سره شوې اتلولي خپل کړي، او هیله لرم زموږ لوبډله وتوانیږي په دریمه لوبه کې د تیرې دورې اتلولي دفاع وکړي. د آسیا د 14 کلنو فوټبالرانو په سیالیو کې 12 آسیایي ډلې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. د افغانستان په لوبډله کې 13 لوبغاړي، 2 مربیان او 1 ډاکټر تاجکستان ته تللي دي. دغه لوبې لومړی او دوهمه دوره سیالي په سریلانکا او ایران کې ترسره شوې وه. دغه دا وتر دي د مهاله د افغانستان کورنی خبرونه، نړیوال او سیمه ایز خبرونه تر یو لاندې د می ورسته. د امریکا ولسمشر د یو نوی قانون په لاسلیکولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عملي کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې، تصویب او یا احتمالا د ردولو صلاحیت ولري. ایران د مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پای پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. که دغه توافق وسینو ایران بدل ویدیز لوري د اقتصادي بندیزونو د لیر کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. د اوباما لوري د نوي لاسلیک سوي قانون لمخې به د امریکا کانګرس د دیرشو ورځو لپاره د ایران سره وروستۍ توافق ارزوي او د مخالفت په صورت کې کولی سي چې رد یې کړي. ولسمشر اوباما پرون د یهودیانو یوې ټولنې ته په وینا کې ویل، له دې کبله چې له ایران سره په دې توافق کې د ده نوم شامل دی، نو د ده په وینا هیڅکله به یوه بده معامله ونه سي. په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یوه جومات کې چاودنې لږ تر لږه 1 وژلې او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. دغه چاودنه پرون په قطیف ولایت کې د امام علي په جومات کې سوې ده. د داعش ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په کلکه غندلی او له سعودي عربستان څخه یې غوښتي چې د دې پیښې مسؤلینو ته سزا ورکړي. تر دې وړاندې په نومبر میاشت کې یو شمېر شیعه زیارت کوونکي د سعودي عربستان په ختیځ کې د یوه برید ښکار سوه چې په نتیجه کې 8 تنه وژل سول. په هغه برید کې هم د داعش ډله مسؤوله بلل سوې وه. د اسلامي دولت ډله یا داعش د امریکا په مشرۍ ائتلاف لخوا په سوریه او عراق کې تر هوایي بریدونو لاندې دي. د کیف یوې محکمې د هغو دوو مشکوکو روسي سرتیرو په اړه چې په اوکراین کې نیول سوي پریکړه کړې چې د روان کال د جولای تر 19 نیټې باید په توقیف کې پاتې سي. د محکمې حکم وروسته له هغه واورول سو چې کیف یوګنی یوروفوسوف او الکساندر الکساندروف په اوکراین کې په تروریستي فعالیتونو تورن کړل. بل خوا د کرملین ویاند ویلي چې روسیه هڅه کوي دغه دوه روسي وګړي د اوکراین له قیده خلاص کړي. د اوکراینی رسنیو د راپورونو له مخې دواړو روسي سرتیرو اعتراف کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ فعالیت کوي. خو روسیه وایي دغه دواړو کسانو اوس نه بلکې په خوا د روسیې په پوځ کې دنده لرله. کیف او اروپای ټولنه په پرله پسې دول پر مسکو تور لګولی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو پلوي کوي، خو مسکو دغه تورونه ردوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هیلری کلینټن د ایمیلونو یو برخه خبره کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی وزیر له شخصي ایمیلونو څخه شاوخوا 300 خبره کړي او وایي دا د هیلری کلینټن د هغو 1500 ایمیلونو یو برخه ده چې تر ارزونې لاندې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هیلری کلینټن له 2009 څخه تر 2013 کال پورې د دغه وزارت له رسمي ایمیل ادرس څخه استفاده نه ده کړې. میرمن کلینټن ویلی چې د خپل کار د ساده والی لپاره له خپل شخصي ایمیل څخه کار اخیستی دی. د هیلری کلینټن ایمیلونه په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا پر قونسلګری د برید د ارزونې په تړاو خپره سوي دي. په دې برید کې په بنغازی کې د امریکا سفیر او د قونسلګری درې کارکونکي وژل سوه. هیلری کلینټن هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وه او مخالفین یې په دې باور دي چې په هغه مهال کې د دې ایمیلونو متنونه کولی سي د هغې پیښې ځینې اړخونه روشن نکړي. د خبرونو پای.
اساجی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. په ارکی د پاکستان لا ایسای سره د تفاهم لیک پر مساوده خبري وشوې.
پیغام آزادات مسرح مخالفین او آزادی بوتن کی مولا ویلی تجی افغانستان کی آزادی بوتن کی نیسی تیتن دیر سنے خونی مزاری سر ہے.
په دې خبرونه کې به د افغانستان د دفاع وزارت د یو چارواکي په وینا دا هم واوري چې د طالبانو د بریدونو د شدت مخه نیول شوې. په یو تحلیلي مطلب کې به واوري چې د افغانستان اقتصادي پرمختګ به د دې هېواد د جګړې نتیجه وټاکي. د سادیا واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو او د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې یو موضوع ده چې د هوا تولیدو څخه تغیرات رامنځته کړي. افغان حکومت ته یوه نژدې سرچینه وایي ولسمشر دا منلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمېر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي دي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادله پړه د شوې تفاهم لیک پر متن بل سره غور کوي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نو می وختل سي ازادي رادیو ته ول چې ولسمشر د یو شمیر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنځمبه ورځ په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لری کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت کارکونکو روزنه، له وسله‌والو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ور باندې وسو او شای له متن څخه لري سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالی شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واوریدل او ویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای سي. د شغلی وقت په خبره د غونډي ډیرو ګډونوالو د هغه ماده پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوی و، ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکو نه لري.
دا د تفاهمي کې اصلاحات راځي، هغه په یوه ماده چې د مسرح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویل چې د افغانستان ازادي غوښتونکي نه شي کېدای چې د نړۍ سره قانون سره سره دا کلمه د رفرض د باید مسرحات کې نه راځي چې نن د نړۍ سره کې اختلاف وشو او جمهور رئیس او سیاسي ورکو له خوا اصلاحات کېږي او دا مسله د خپل ځان په تاکید کې
د راپورونو له مخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادله تفاهم لیک تیر اونۍ وروسته لغوه لاسلیک شو چې د پاکستان صدر اعظم او د غیوات د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره له دې چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک طرف شا کېدو وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو، ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشد او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وباله، خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وایي کده دې تفاهم لیک له لاسلیکې دوه څخه د پاکستان هدف ته ډیورن دوړ غړو ته د تروریسم او افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وي چې ډېرې د پاکستان په لوري کې میشتي، نو دا لاسلیک سم کړی. خو په دې تفاهم کې له تروریسم سره د مبارزې ور هاخوا دا ست ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو لکبله افغان حکومت ارسو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشرې مانی د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په خبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2008 او 2009 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خبر شوی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان وای ملي ورته سشکل د جګړې په موسم کې د وسلوالو طالبانو لخوا د سترو حملو لپاره تیاری نیولې و. جنرال امان په غزنی، هلمند او زابل کې پوځي عملیاتو ته په اشاره وویل چې د جګړې د موسم تر پیل مخکې ملي وردو وتوانید چې د وسلوالو طالبانو فعالیت محدود او د حملو د شدت مخه ونیسي. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو سشکال د پخوا په پرتله پراخي او شدید حمله وکړه، خو نه توانیدل چې د پام وړ پرمختګ وکړي. شغلی امان وویل چې ملي اردو د افغانستان په ځینی ولایتونو کې د تیاری لپاره مخکنی عملیات پیل کړی وو. جنرال امان وای سشکال جګړه د تیر کال په سرلی په پرتله ډیره شدیده و، خو دښمن هیڅ مثبت پرمختګ نه دی کړی، بلکې زموږ ځواکونه په ډیر ښه مورال او په ډیر قوت مخې ته ودرېدل. موږ دې ته متوجه یو چې شای سشکال دښمن حمله ته شدت ورکړي، خو موږ مخکې له مخکې تیاری ورته نیولې و. په بدخشان، کندوز، سرپل، جوزجان او شمیر نورو شمالي ولایتونو کې د وسلوالو حمله او د بی امنیتی پراختیا په دې سیمه کې چې په نسبی ډول قرار غنل کېده خلک اندیشمن کړي. خوایس شکل په شمالي ولایتونو کې امنیت د پخوا په پرتله زیات خراب شوې دی. جنرال امان دانه تاییدوي او وایي چې په شمال کې پخوا هم جګړه وې، خو سشکل جګړه شدت درلود.
در صفات شمال در گذشته نیست، ما جنگایی را داشتیم.
په شمالي ولایتونو کې خو هم جګړه وي. تیر کال په کندوز، فاریاب او سرپل کې جنگ وو. سږ کال په بدخشان کې د وسلوالو تلفات ډیر زیات وو. په بدخشان کې د هوا د خرابوالي له امله موږ ونه توانیدو چې خپل عملیات په سم ډول ترسره کړو. نو وسلوالو ته یې موقع ورکړ چې ځان منسجم کړي. جنرال امان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې داعش د فعالیتونو په اړه وویل چې امنیتي ځواکونه د دشمن نامه نه ګوري او عملیات کوي، او په شمالي ولایتو کې د چچنیانو، تاجکانو، ازبکانو او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادو د وسلوالو موجودیت تایید کړ.
ازادي رادیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کونړ کې یو شمېر کسان وایي د دوی پر مځکو پخوا امریکایي ځواکونه اړولي وو، او اوس چې بهرني ځواکونه وتلي دي دغه ځایونه افغان ځواکونه نیولي دي، او دوی ته نه کرایه ورکوي او نه هم خپل شتمنې پرېږدي. روحل انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، دغه موضوع تر څه حده جدید او دغه مځکې ډېرې دي؟
د 2000 نه تر 2014 پورې تقریبا په دغه زمکو کې د نړیوالو ځواکونو اډې جوړې کړې وې چې تقریبا 13 بیزونه دلته جوړ شوي وو. په پیج دره کې شته دی دغه ځمکې، همدارنګه په ناړۍ اسمار په دې طرفونو کې، په څوکۍ کې، په سرکانو کې، په دغه ځایونو کې نړیوالو ځواکونو د خلکو په زمکو کې چې زراعتي ځمکې وي خلکو ته د حاصلات اخیستل، هغه کې اډې جوړې کړلې، او کله د یو اندازه روپو یا د کرایې یا د اجاره په نوم باندې خلکو چې په اولو میاشتو کې، دوه درې میاشتو کې دوی ته یو څه پیسې ورکړلې د کرایې په نوم باندې. خو بیا د هغې نه وروسته هر څه بند شو. دوی څو ځلې همداسې مراجعه کړې ده نړیوالو ځواکونو ته، دلته چې د امریکا سفارت استازي هغوی ته ویلي وو، همدارنګه پخواني والي ته او اوسني سرپرست والي کړی په دې اړه خبرې کړې دي. حتی دوی شکایتونه تر وزارت دفاع او اغلینو پورې رسېدلي دي، او خو تر اوسه پورې کومه د حل لاره نه ده راوتلې ورته. دا خلک وایي چې یا دې موږ ته خپلې ځمکې راوسپارل شي، او یا دې زمینه واخیستل شي چې دولتي شي، یا دې بلې ځمکې راته ځمکې راشي. نو تر اوسه هېڅ دوی ته کوم داسې ځواب نه دی ورکول شوی چې تاسو ته دې بدیل درکو یا کرایې دې درکو یا درنه اخلو. نو دغه جواب نه دی ورکول شوی. موږ د کونړ سرپرست والی شجاع الملک سره هم په دې اړه څو ځلې خبرې کړې دي. هغوی ما د خلکو شکایتونه مرکزی دولت ته رسولي دي، خو تر اوسه چا راته جواب نه دی راکړی.
انوري صاحب، دغه خلکو په انفرادي ډول شکایت کړی دی او کنه سره غونډه شوې دي، جرګه یې کړې ده، او بیا ولایت ته خبر ورکړی دی چې د دوی ستونزه هواره شي؟
شي بار څه دغه خلک چې دي د هرې ولسوالۍ، مثلا په وټپور کې خلک دي، د هغوی کرهنی ځمکې نیول شوې دي، هغوی راغلي ولسوالۍ ته عریضه کړې، د ولایت ته راغلي دي، بیا هم دغه چې تر وزارت پورې رسېدلي، همدارنګه د نړۍ د خلک یا د مانودی ولسوالۍ خلک راغلي دي، خپلې ولسوالۍ ته والته دغه عریضې تیر کړي دي، ولایت ته ولایت منګسې مرکزی حکومت ته ځانونه رسولي دي. نو د دې خاص صفته غونډه تر اوسه دوی نه ده کړې چې د ټول د ټولو ولسوالیو چې د چارمت نیول شوي دي هغوی راټول شي او دغه شکایت وکړي. خو هر چا په خپل هغه انفرادي شکل باندې د هرې ولسوالۍ خلکو خپلې عریضې کړې دي چې د خپل حقوق راکړي.
فکر نه کوي که چېرته په ډله ییز ډول باندې دوی خپلې غوښتنې له چارواکو مطرح نه کړي ګټه به ونه کړي؟
هو هم داسې ښکاري چې برصب که چېرته دوی ټول منسجم نه شي، یو ځای نه شي، او په یو ځای خپلې غوښتنې له دولت څخه ونه غواړي او هغوی ته وړاندیزونه ونه کړي، نو مشکله ده چې دوی دغه ستونزه حل شي. او بله دا ده چې برصب تاسو ته معلومه ده د کونړ خلک ډېرې لږې ځمکې لري، او تقریبا یو پټه د پټي یا د پټونه د سنځت زمکه نشته ده هغه هم په دغه ځایونه کې کنه افغان ځواکونه ورته په پراتی دی غوې نیولې ده نو دوی ته مشکل ده چې هغه خپل گزاره وکړي یا د هغه کې مجبور دي چې د شکایتونو کې او د همدغه لکه تاسو ویلې دا به ښه وي چې د یو ځای راټول شي او خپل شکایت یو ځای خپل آواز وچت کړي او چارواکو ته ورسوي.
روحل انوري مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ماښام لوو د سهار تر وو پوري د آشنا رادیو په منځني صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او له هغه وروسته د ورځې په وخت ازادي رادیو تاسو په هم دغه چپونی ولې شي. د ډالر په وړاندې د افغاني د ارزښت لښت سکمېدل به د افغانستان پر اقتصاد څه تاثیر وکړي؟ د افغانستان د ملي والي د حکومت بهرنی سیاست څنګه دی؟ دا موضوعات نړیوالو چاپی خبرونو څېړلې دي. دغه خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
بلومبرګ بزنس مجله په خپل پرونی غنه کې د افغاني د ارزښت د ټیټېدو مسلې ته اشاره کړې او لیکي چې ډالر له امریکایي ځواکونو سره یو ځای د افغانستان له بازار ووتل. مجله لیکي د افغانستان په بازارونو کې د ډالر کمیدل او د افغاني د ارزښت راټیټېدل د ولسمشر اشرف غني پر حکومت فشار زیاتوي ځکه له دې سره د تیلو او غذایی موادو بیې لوړېږي او د نړیوال بانک د چارواکو په وینا په داسې یو هیواد کې چې د بودیجې له 3/2 برخې د نړیوالو مرستې دویانو لخوا برابرېږي مالی بحران رامنځته کولای شي. بلومبرګ بزنس د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد احمد مسعود له قوله لیکي چې وایي کولس مشر غني افغاني پیوړې نکړي نو اقتصادي بې ثباتۍ ته بلمن ووهل شي او اغیز به د هیواد پر ثبات او امنیت هم د پام وړوي. مجله زیاتوي د افغانستان په جګړه کې 2300 امریکایي سرتيري ووژل شو او تقریبا 0 میلیارډ ډالر پرې ولګیدل. خو بیا هم د افغانستان په سلو کې څلويخت خارونه د طالبانو لګواخ سره لاس ګریوان دي. خبرونه د صرفانو د ټولنې د رئیس له قوله لیکي چې وایي د افغانستان د اقتصادي کمزوري جرړې د تیر کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې دي ځکه د په وینا سیاسي بې باوري د هیواد سیاسي ثبات له خطر سره مخامخ کړي. د افغانو ټولنې مشر وایي سیاسي بې ثباتي د افغاني د ارزښت پر ټیټېدو مستقیم اغیز لري. د بلومبرګ بزنس راپور وړاندې لیکي د افغانستان واردات د صادراتو په پرتله 15 ځله زیات دي او دا واردات ټول په ډالرو معاملې کیږي. مجله د نړیوال بانک راپور ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان اقتصادي وده د 2003 او 2009 کلونو ترمنځ په سلو کې په متوسط ډول نه هوا خو په 2014 کال کې په سلو کې دوه تر پریوته. لبلې خو د بلومبرګ بزنس خبرونه په وینا د افغاني د ارزښت راټیټېدل په افغانستان کې د سیاسي بحران څرګندوی ده. خو ډیپلوماټ مجلې په خپل ورستۍ غاڼه کې د افغانستان د بهرني سیاست د بدلون په اړه یو مطلب خپور کړی. مجلې د عباس دیار په نوم د یو سیاسي څېړونکو مرکه خبره کړې ده چې وایي په تیرې یو لسیزه کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې افغانستان په بیلابیلو دلایلو یو کامیاب بهرني سیاست نه درلود. د خغلی دیار په وینا افغانستان هغه وخت یو ستراتیژي او راتلونکي ته لیدلوري نه درلودل. دیار وای هغه محل یو باکفایت مشرتابه کولای شو چې د نړیوال ټولنې لمرستو څخه سم کار واخلي او افغانستان د سوکالی او نیکمرغۍ خواته بوزي. خدا تاریخي فرصت له لاسه ولاړ. ډیپلوماټ لیکي د افغانستان اړیکې له خپل گاونډیانو سره په تیرو لسو کلونو کې زیات بدل نشول او د هیوادونو د افغانستان دولت ته د یو نیمګړی دولت په سترګه کتل. خغلی دیار خبرونه ته ویلي چې ولسمشر اشرف غنی له ټولو هغو ستونزو سره سره چې ورته پاتې وي یو بریالي بهرني سیاست ته مخه کړه. خبرونه له پاکستان سره د اړیکو جوړولو په افغانستان کې د سولې له پروګرام سره مرسته ته د سعودي عربستان او چین هڅولو او امریکا سره نږدې کېدو ته اشاره کوي. ډیپلوماټ مجله په پای کې یو ځل بیا د کارپو عباس دیار له قوله لیکي چې وایي ولسمشر غني هڅه کوي چې افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ په څلور لاره بدل کړي او په دې مقصد عملی کار هم پیل کړی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله قبیله چې په سناتوري کې را نوستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اسمسونه لولو، خو اوس یوه تحقیقاتي مسله را اخلو، څېړنیزه مسله وبخښي. د نړیوالو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش ادارې یا سیګار د هڅو او انتقادونو په اړه په یوه تحلیل کې لیکي چې د افغانستان اقتصادي پرمختګ به د دې هېواد د جګړې نتیجه ټاکي. د شورا راپور د امریکا په یو بل تحقیقاتي مرکز کې د سیګار د مشر جان سوپکو وینا ته اشاره کوي چې د پکې د افغانستان د بیا رغونې په څو مهمو پروګرامونو کې نیمګړتیاوي په ګوته کړې دي. په دې اړه د احمد تکل په راپور کې نور تفصیل اور.
د نړیوالو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز په خپل راپور کې لیکي د افغانستان پرمختګ د پخوا په پرتله اوس ډیر اهمیت لري، خو د امریکا سترګې له دې کار بلې خواته اوښتي. د پرمختګ له دوام سره لیوالتیا کمه شوې او د دې مقصد لپاره ډیر لږ امکانات ځانګړي شوي دي. راپور د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش یوې وروستۍ وینا ته اشاره کوي او لیکي د جان سوپکو څرګندونې په ډاګه ښیي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیا رغونې تقریبا ټولې پروژې نیمګړې پاتې دي، له دې هېواد سره د نړیوالو د مالی مرستو دوام ته څومره اړتیا لیدل کېږي. سوپکو په ویل کورنل طبي کالج کې په خپله وینا کې ویلي د دې ستونزې د حل لاره بشپړه او بې عیبه نه ده، او افغانستان هم نشي کولای چې په یوه شپه کې په یو پرمختللي هېواد بدل شي. خدای ټینګار کوي چې دا هېواد د دوامدار پرمختګ لارې ته برابرېدای شي. خبرونه له 2002 کال راهیسې د افغانستان د پرمختګ او بیا رغونې له هڅو سره د امریکا د 110 میلیارد ډالر مرستې ته اشاره کوي او لیکي دا په سیمه کې امریکا د پوځي عملیاتو په مقصد د 200 میلیارد ډالر مرستې په پرتله ډیر ټیټ رقم دی. خو د نړیوالو اړیکو د شورا راپور یادونه کوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره 15 میلیارد ډالر نور مرسته هم په پام کې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش په خپل وینا کې هغه څو برخې په ګوته کړي چې له دې اضافي مرستو ګټه پکې اخیستل کېدای شي. سوپکو هغه پروژې هم یادې کړي چې نتیجې یې له پیله ناسمې وي او یا یې په اړه معلومات نیمګړي وو. سوپکو په خپل وینا کې د افغان ځواکونو د اصلي شمیر او ورکړل شویو رسمي ارقامو ترمنځ د توپیر یادونه کوي او وایي د سرتیرو د مړینې، تیښتې او یا د خدمت د پریښودو له کبله د افغان ځواکونو د حقیقي او ثبت شویو شمیرو ترمنځ ښایي لوی توپیر وي. سوپکو له مخدرو موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا مالی مرستو ته هم اشاره کړې او ویلي دي د دې کار لپاره امریکا 74 میلیارد ډالر ولګول، خو افغانستان اوس هم د نړۍ په سلو کې نوي تریاک تولیدوي. سیګار په خپل راپور کې چې نږدې درې اونۍ مخکې خپور شو ویلي چې د کوکنارو د کار ساحه له 2001 کال څخه چې په 8000 هکتاره ځمکه کې کرل کېدل په 2014 کال کې 2,24,000 هکتاره ته لوړه شوه. په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو لپاره د امریکا د پرمختیايي ادارې مرستې 1 میلیارد ډالر ته رسیږي، خو سیګار په روغتیايي برخو کې د پرمختګ په اړه شک لري. په تیره په افغانستان کې د ژوند د اوسط په اړه د سیګار ارزونه د یو ایس ای ای ډی او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی ای ای ارزونه سره توپیر لري، خو سیګار د منی چې د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شوې. راپور زیاتوي چې یو ایس ای ای ډی په افغانستان کې د معرف د پرمختګ لپاره څه باندې 1.5 میلیونه ډالر لګولي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په 2014 کال کې نږدې 8.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته تلل چې د 2014 کال په پرتله 1.5 لک زیاتوالی ښیي. خو سوپکو په خپله وینا کې د دې ارقامو په اړه شک څرګند کړ. د مثال په توګه په غور کې یو ښوونځی یاد کړ چې چارواکو ویل 1.5 ښوونکي او 1.5 زده کوونکي لري، خو سوپکو وایي د افغان څېړونکو شبکې غور ولایت ته د سفر پر مهال ولیدل چې د خوانځي د خون کشمیر 15 او د زده کون کشمیر شلتناو. د افغان څیرونکو د شبکې څارونکو ته د هم ویل شوی چې هلته د نجونو د خوانځیو ادعا کیږي خو اصلا موجود ندی. د زورواکو قمندانانو لخوا د خونکو تنخاګان غلا کیږي او خلک خپل ماشومان د دولتي خوانځیو پر ځای دینی مدرسو ته استوي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ل پکتیکا ولایت وی میرمن لیکلی قضایی ادارې زموش په ولایت کې د زورواکو لویری زموش دوسی نشي چیرلې موږ لویر نه شو کولای چې د ازادي رادیو لاره خپل مشکل وشيو یوازې د بشري حقوقو برخه ته عارض شویو کوم مشکل پلان وخت کې حل نشو مسولیت پیدا چارواکو په غاړه وی. فرید احمد لکندهار لیکلی دی په میرویس روختون کې روغتیایی کارکونکي له ناروغانو سره سم چلند نه کوي مسول کسان باید دې ته جدي توجه وکړي. محمد ایوب ته هلمند له سنگین څخه لیکلی دی له پاکستانه زموږ د ولسمشر که پاکستان زموږ د ولسمشر د سولې خبرې ونه منلې ټول افغانان دي یو ځای د پاکستان پر ضد ګام واخلي. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالي پوښتنه کوي د افغانستان او سکاټلند لوبې د تلویزیون له لارې خپرې شي وروره موږ تلویزیون نه لرو خو د راډیو له لارې به مو له نتیجې خبر کړو. اته بجې او 1.5 دقیقې شوې لنډ خبرونه له نجیبې زمان څخه.
افغان حکومت ته ونیږدې سرچینوایي ولسمشر پریکړه کړې چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک پر متن به له سره غور وسي. د فرخوندې د قتل دوسیه نن څارنوالۍ ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي وایي د دوی له لورې د دې دوسیې قضایي او اداري پړاوونه بشپړ سوي دي. ټکل سوي نن د افغانستان د 14 کلنو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي سیالیو په درېمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیکولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې د 14 وروسته لشتر لږه یو وشتنه وجل سوي او لسګونه نور ټپین سوي دي. د کیف یوې محکمې د هغو دوو مشکوکو روسي سرتیرو په اړه چې په اوکراین کې نیول سوي پریکړه کړې چې د روان کال د جولای تر 19 نیټې باید په توقیف کې پاتې سي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هیلری کلینټن شاوخوا 300 شخصي ایمیلونه خپره کړي او وایي دا د هیلری کلینټن د هغو 300 ایمیلونو یو برخه ده چې تر ارزونې لاندې دي.
د بلوچستان ملیشه ځواکونه او داخله وزارت وایي په دې وروستیو کې د دې ایالت په بلوچ میشتو او پښتني سیمو کې په عملیاتو کې په لسکونو وسلوال طالبان او وسلوال بلوچان یا وشلي او یا ژوندي نیولي دي. بل لورته عام بلوچان او په حکومت کې شامل د بلوچ ملتپال ګوند مشر وایي په عملیاتو کې بېګناه خلک وژل شوي دي. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوچستان د ملیشه ځواکونو مرستیال مشر او د کورونا چارو ایالتي وزیر په ګډه خبري غونډه کې رسنیو ته معلومات ورکړل او وی ویل چې په تیره یوه میاشت کې د ایالت په اکثرو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات کړي او په لسګونو وسلوال طالبان او وسلوال بلوچستان یا وژلي او یا نیولي دي. د ملیشه ځواکونو مرستیال مشر ډګرمن طاهر محمود ویل
کافي عرصه سه دهشتګردي کاروایي
له ډېره وخت ترهګرو د کوټې کراچي پر لویه لاره د ترهګرۍ په پیښو کې لاس درلود. ځکه مو د دوی په خلاف د قلات او مستونګ پسپلنجي جوهان او هربوی په نوم ځایونو کې عملیات وکړل چې د ډیرو مهمو قومندانانو په شمول مشل وسلوال پکې ووجل ګڼ شمیر مژوندینه ولي. په دغو دوه ورځنیو عملیاتو کې څلور ملیشه سرتیری هم ټپیان سي او په عملیاتو کې مو د وسلوالو درې لوی پناه ځایونه هم تباه کړل. د ګرمن طاهر وایي په دغو عملیاتو کې له وسلوالو څخه زیات اندازه سپک او درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. وایي د ایران پولې ته نږدې په واران سیمه کې هم د خپلواکۍ غوښتونکو بلوت سازمان بی ایل ایف د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات کړي چې یو تن یې وژلی او شپږ یې ژوندینه ولیدي. د ګرمن طاهر وایي د بلوچستان په شمالي پښتني سیمو ژوب لورلای زیارت او کلاسی فلا کې هم په عملیاتو کې د دوو ځان وژونکو بریدګرو په شمول اته وسلوال وژلي او ګڼ شمېر یې ژوندینه ولیدي. خو بل لور ته بلوچ ملت پال او عام خلک تور لګوي چې ملیشه ځواکونو د پلټنې په عملیاتو کې عام خلک وژلي او نیولي دي. په دې ترڅ کې درې ورځې وړاندې په بلوچ میشتو سیمو کې کاربندیز هم سوی وو. د بلوچو د بشری حقوقو یو سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو احتجاجي مظاهره کې هم تور ولګاوه چې امنیتي ځواکونو په بلوچ میشتو سیمو کې په عملیاتو کې عام خلک وژلي دي. د بلوچستان په ایالتي حکومت کې د شامل نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو هم په دغو عملیاتو کې د بیګناه خلکو د وژنو خبره تایید کړه. رسمانه هیڅ عملیات نه دی پیل شوی، خو یو خبره په ښکاره کوو چې له ملیشه ځواکونو یا نور امنیتي ځواکونو سره چې د وسلوالو نښته کېږي دا بېله خبره ده. خو له تېرو څو ورځو راهیسې چې بشر ضد پېښې کېږي او عام بېګنا خلک په نقشه کېږي، دا د زغم او منلو وړ نه ده. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي امنیتي ځواکونه د پلټنې په عملیاتو کې په دفاعي بریدونو کې عام خلک نه بلکې وسلوال بلوڅان یې وژلي دي. د مرکزي حکومت لخوا د جوړ شوي ملي پلان له مخې د امنیتي ځواکونو لخوا دا ډول عملیات کېږي. په دې اړه د صدر اعظم نواز شریف دریځ ډېر څرګند دی چې هیڅ ښه او بد طالبان، پاکستاني افغان طالبان نشته. ورانکاري دي، موږ یې ترمنځ توپیر نه کوو. څوک چې هم په هره بڼه ترهګري کوي هغه ترهګر دي، موږ به یې په خلاف جنګیږو. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټي وویل حکومت به یې ترهګري په بشپړه توګه وځپي. د وسلوالو بلوڅانو او وسلوالو طالبانو ټولو ته د ترهګرو خطاب وکړ او پر هغوی یې غږ وکړ چې وسلې پر مځکه وغورځوي او خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې وړاندې د هوا د تودېدو د اثراتو په اړه اورېدلی شئ. په هوا په ځینو سیمو کې په تودېدو ده. په کابل کې به روانه اونۍ هوا ورو ورو توده شي. البته د چهارشنبې په ورځ باندې به د روانې اونۍ تر ټولو توده ورځ وي چې لوړه درجه د نړیوالو اټکلونو له مخې 10 درجې د سانتیګریډ اټکل شوې ده. خو مخکې تر دې چې د ساينس او ټکنالوژي پروګرام خپور کړي و نړیواله مسله راخلو، د امریکا ولسمشر بارک اوباما هغه قانون لاسلیک کړ چې له مخې د دغه هیواد کانګرس ته له ایران سره د اټومي پروګرام د تړون په توشي کې واک سپارل شوی دی. دغه تړون 13 ورځ لاسلیک شو چې له مخې به یې کانګرس دا واک ولري چې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه تړون رد یا تایید کړي. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
که څه هم ولسمشر اوباما په لومړي سر کې د ایران د اټومي پروګرام د تړون په برخه کې د کانګرس تشکیلتیا سره مخالفت درلود، خو د جمعې په ورځ د یو قانون په لاسلیک کولو سره کانګرس ته دا واک ورکړ چې په دې برخه کې خبره وکړي، غور وکړي او رد یې کړي. له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه یو تفاهم ته رسیدل د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ یو له مهمو اهدافو څخه دی، خو اوس د دغه نوي قانون لاسلیک د اوباما هغه وړتیا مشروطوي چې کولای سو په دې برخه کې په یوازې سر پریکړه وکړي. بارک اوباما د جمعې پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې له تشریفاتو پرته دغه قانون لاسلیک کړ. شاید امریکا کانګرس اوس یو داسې پریکړه لیک تصویب کړي چې دغه تړون ردوي، او دا احتمال هم شته چې ولسمشر اوباما هغه اقدام ویټو کړي. اوباما وړاندې خبرداری ورکړی و چې د هغه ډول شرایطو ایښودونکی پریکړه لیک به ردوي چې ایران یې هیڅکله نه مني. اوباما د جمعې په ورځ د یهودانو یوې ډلې ته په وینا کې هڅه کول داسې تضمین وړاندې کړي چې وښيي دی د مضبوطو اقداماتو غوښتونکی دی. ولسمشر اوباما وویل زه به هیڅکله یوه بده معامله ونه منم. په دې معامله کې به زما نوم وي، نو هیڅوک به د دغه تړون د ژمنو د عملي کېدو په تړاو په ډاډ ورکولو کې له دومره لوی شخصي رسک یا خطر سره مخامخ نه وي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر باب کارکر چې جمهوري غوښتونکی دی وایي د اوباما اداره باید ډاډ ورکړي چې د کانګرس لخوا راپورته شویو اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا، چین، فرانسې، روسیې، بریتانیا او جرمني اټومي مرکچیان هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یو روسي تفاهم ته ورسیږي. اسرائیل او د فارس خلیج ځینې هیوادونه ویر لري چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه د دې لپاره ځنډوي چې پر دغه هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي.
وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې به د ساينس او ټکنالوژي د دنیا پروګرام له اسمت ساروان څخه واور.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د ساينس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې نن د هوا د تودېدو پر اغیز خبرې کوو، او بیا په جنوبي کوریا کې د یو داسې تلویزیون د جوړېدو په باب خبر لرو چې د کاغذ هم رنه راي دی.
نن سبا د مځکې د اقلیم او هوا د تودېدو په اړه ډېرې خبرې کېږي، خو په دې اړه به مو څه نوي اورېدلي چې د هوا له تودېدو سره د بوړبکیو شمېر لږ شوی، مګر دا ډول بادونه لا خطرناک شوي دي. دا ډول بادونه حتی په پرمختللیو هیوادونو کې ډېر تاوانونه اړوي. د هوا د تودېدو په وجه زیاته تودوخه په اتموسفیر کې بندیږي او بیا د مځکې لور ته منعکس کېږي چې ډېره برخه یې سمندرونه جذبوي. د دې په نتیجه کې د بحرونو د تودوخې درجه لوړیږي او ورسره په یو وخت دایمي کنګلونه ویلې کېږي. یو شمېر ساینسپوهان اندېښنه لري چې د سمندرونو تودېدا به نا اټکل شوي منفي پایلې ولري. په تیرو دیرشو کلونو کې د آرام سمندر په شمول د نړۍ د سمندرونو د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب 0.3 لوړ شوې ده. د دوی په وینا د سمندرونو د تودوخې د درجې لوړوالی د دې سبب شوی چې په ورستیو دیرشو کلونو کې توپانونه او موسمي بربکۍ په سلو کې 4.1 شي، خو په عوض کې د توپانونو او بربکیو قدرت او شدت خورا زیات شي. په جنوبی کوریا کې د الکترونیکی وسایلو د تولید یو شرکت په ورستیو کې د سی ټلویزیون نندارې ته وړاندې کړ چې د کاغذ همره نه راي دی او نږدې 2 کیلو وزن لري. د سی نت ویب پاڼې د راپور له مخې د او ال ای ډی ټلویزیون 55 انچ سکرین یا صفحه لري او د هغه پنډوالی یا ضخامت 1 میلی متر دی. د تلویزیون یو مقناطیسي ستاند یا تکیه کیدونکې وسیله لري چې پر دیوال پورې تړل کیږي او تلویزیون ورسره نښلي. د تلویزیون هر وخت په اسانه له دیواله جلا کېږي. د او ال ای ډی تلویزیونونو شیشې تر نورو خورا نازکي او نری دي، ځکه چې د ال سی ډی تلویزیونونو خلاف لزانه رڼا خپروي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیم او نره پر حالاتو خبر کری.
آزادی او اوریدون کی جوڑون کے فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. دا ونې مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه اخیستي چې یو شمېر اوریدونکو د فساد څخه شکایتونه کړي دي. ځینې دوستانو ویلي چې په سیمو کې ښوونځي نسته او له مسؤلینو څخه غواړي چې دغه ستونزه ورته هواره کړي. د نامنیو تعلیم یا هم د کډوالو د ژوند په اړه ستونزې، د کلینیکونو او نور بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه موږ ته رسیدلي دي چې په دې خبرونه کې باید درته خبره کړو. راځي په کټه وورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. که چېرې زموږ په مسره محترم رئیس جمهور او محترم رئیس اجرائیه دا مشکل حل لیکي، د وزارت دفاع وزیر ونه چاکي او وزارت دفاع وزیر ولسی جرګه ته معرفي نه کړي، لکه څنګه چې نوې په لشکرګاه کې جنگ شروع او په نورو ولایتونو کې جنگونه شروع دي، تر دا به لا هم جنگونه دوام پیدا کړي.
مکتب خلاص کی چې ډېر پر مخللي مکتب او په والټکا د سیمه د خلکو ډېر په خوشحالي سره ورسره راغه. مشتات مشکلات چې پیښوله معرب د مسلمانو د فات پیښوله، یعنی تر اوسه پورې موږ د شي لاسرسي نه دی پیدا کړی چې موږ اساسي مشکل د پوهنې د مسلمانو د خوا څخه حل شي. په کټ کاغذ پرانی د دغه تواصل عام دغه تواصل دغه تواصل عام دغه تواصل دا چې مشتکار و کې دا سرمیره مشتنو ستاري دونه و دا چې مشکلات راته پیښونه چې ساره په دنیا کې ده.
السلام علیکم. زما په نظر سره په داسوال سکالو کې چې هر څه چې دا د جنگي جنایتکارانو د مجازات خبرې پورته کیږي په افغانستان کې جنگ او جګړې ډیریږي د مطمئن یم چې جنگي جنایتکارانو د القاعده او شاته ولاړ دي همدلاره د خدای په امان
سمدان اور ایت چرچنوی دون کالی اساس پر پتمات کی اما ما دون مشرا سے وگنے سے دعو خوش کنا دے کی دوے لو از بر رشوت بندہ و ما از مو دے چرچنو پول کالی کے دا سی گام گام دریا کرامات کر او اس وای کی دے پر پر سر بنی ہے اس کی مشوری یہ کی تاریا دے سوارو اگر دی اپ کہیا اگر تاریا خراب دی اس دی میں یہ سیرت واری مو سے سو پر کم اولاد سو اور خراب بزرگان مردا اس نے کو کی دا کار مان کی و سلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ د عملیا چې دا کوم د عملیا د کړې وي وتنې په ترکان کې وکړي وي وتنې په لا کړې وي ار به کاني ورته خدای دې پوزي وکړي چې موږ وتاس دې یوه نه زنه دې په خیر دې خپل کور کې شنو دا تر وینه باندې د څه کې بدل مور کې راو شوړول نو دا کوم ګټه مو سبق دا کوم د ګټه د توګه دې واغلي کار نه وکړي ما چې هغه مو دمبر ونی را پورته شو په موږ عملیا د کلاس په دا کوم عملیا ته نه لاسیا دې ولر چې هغه سم نه مو کې جوړ شوی چې په احترام سلام
السلام علیکم یا قد حنیفین د ټول څخه بعد سلام مزمد د حکومت څخه دغه وطن ده چې د مجبور ماشین اول ټال شوی دی مونږ چې کوم وخت کې بانک ته ورشو مونږ ته ولر د بازار کې لر د بازار شو کله وشل د بازار شي هم تاریخ را کوي کله نه کله ولې نه راځي کله سبا راشي نو ځل بل په تر وخت ته هره کوم چې دغه مونږ څنګه زر حل کې او نور مخنیتم
ہلو السلام علیکم فاری عبد الله یا ته غورماش ته ول سوالی خبر در سره کوم دا د غورماش ما یبین چې ټول په هزار د دل کې خې په دولت نسته یو د قانون نسته ور سره چې د دوه سره مرسته وکړي دا ډیر ډیر ګروپ په پنځو میاشتو کې مو سره کوي دا شپږ میاشتې و میاشتې کې چې موږ دوه ځل مو سره دی خې کوم کنه نه کیږي موږ ټول د دې په آزادۍ د ټول باید په آزادۍ ته شالو ګډیان راغلي دي خې هیڅ نه مرسته ور سره کوي نه دولت سره چې ور سره په و سره وځي لاري هم مشکل دي طالبان هم سره ظلمونه کوي دولت هم سره ظلم کوي مو سره دغه نه کوي کوم کنه نه کوي موږ پایا چې موږ څنګه په حال باندې څوک ور احمیږي
السلام علیکم د دولت روزګارم د جزاب دولت سوالي سو خبر کوم موږ د مشمان پر کوم غم و یالو چې د یو خا طالب بل او تخصص د بل کوم امریکا او تایید بل او تخصص دي طالب بل د بده د یو قبل بل او تخصص د مشمان د ملاتړ په نامه په لور نه پر روزګار سم وکړه چې د مشمان په شور کوي او لوست لیک ورځ د کوي هغه به موږ کا د بل کوم امریکا په سیر کې د ما لپاره او والله نور د جزاف او لسوالي چې شنيان نه سونه نیولې د سره سره نه دي او طالبان خلق ملک نو وخت چا و یو چا څه و جوړ د موږ پیغام دا چې لوړ لوړ په مقامات مقامات ورسېږي کله طالب مقامات یو فاسي او کله دولت فاسي دا چې د ماشومانو د ماشومانو د ملاتړ مو سي پر کوم کارونه د بیا طرف مو ستاده او موږ ډېر فاشنې چې دا د چینان کې شی ورسېږي موږ او دا ترسي اول په دې ځات څنګه لس مکتب دې خلک کوي نو کله ماشومان ملاتړ مستنه وي موږ دا چې موږ څو پورې او په دې ځات و سوم دا چې مرزمه چې د چینانو سره نه ستونه ستونه سي دي موږ په دې دوا ده قبل مرز دا وخت خبر دي
بلې السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه میرا مجندې خبره کومه دا خارجانه د وای په شی مې په امریکا باندې په څونو وشان اخیستي انسان نه مده نه کیږي ایوانانو کوشتو د شی چې ته نه رسوي دي وسلام
السلام علیکم زه احسان الله د روزګان د اساس او لوړی څخه تاسو ته پیغام کوم پیغام می دار زما اول با چې لو پورو چرواک بیا خصوصا او مشر اشرف غنی ته ورسیږي موږ په وطن کې په شمشاد کې د نور د چرچنو او لوړی شي د حکومت خپل را روان دي خپل اسکر دي راځي په کوکنارو باندې ګرځي د کوکنارو نشګره بولیا شي چې بولیا غنه وشته کوي ولا ورځ یات شرفمی دین او دغه پر سر باندې بیا نو څخه تاریخ اخلي دا دا څنګه حکومت دی، دا څنګه دولت دی، دی په فساد رکی، دی کوکنار رکی، که دی تو کوکنار ځان د پاره غواړي او کری.
زه اقبال مصاحب د کونړ ولایت د دامګام ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم. دا چې څلور میاشتې مخکې د دولت مخالفینو په دامګام محلي پولیسو حمله وکړه، نو افغان دولت د سر او مال په تاوان د امریکا په هوایي زمینی همکارۍ دغه مخالفین 1 کیلومتر خلا د ولسوالۍ تعمیر څخه لرې کړل، او پاتې 80% خاوره اوس هم د مخالفینو په لاس کې ده. او د دامګام دغه جنگ 99% مونږ یقین لرو چې د خبرو له لارې هواریږي. هغه افغانان چې دغه جنگ د ماشین له لارې درې کوي، نو دغه د پاکستان جاسوسان دي، او ټول کونړ به ډېر ژر د جنگ په میدان بدل شي. وسلام.
زه د هلمند ولایت د بندي کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم. اشرف غني، ډاکټر عبدالله، ولسي شورا، د ولسي غوي، د ولایتي شورا والی او جګ خپلو ته وایم چې تاسې خپل په ولس اتفار نه دی ګرځولی، چې په کجکي کې د کجکي په ناروسي کې د عبدالعلي حج عبدالعلي مسجد دی، تعداد یې 140 کسه نفر دی. چې مثال مسجد ته راځي، وخت څنګه وګوري که یوه دانه په کښه کې نفر ټوښ دی، مسجد تور ولاړ دی د نفرو څخه. نو دا تاسې وایه سو موږ سوله راولو، سوله خو دې زما په خدای قسم دی که پر دغه رقم راولو چې هر څه وخت تېر شي. حکومت چې عادل حکومت یې لرګي پروژې انصاف ځینې جوړوي. تاسې څنګه حکومت یاست چې تاسې خپل پر راحت سفر نه ګرځوئ، تاسې عربستان او بلې منطقې او بلې منطقې ته ځئ. دا د کجکي حج کوفندان په ایزولا دونه مشکل جوړ کړی دی چې دا ګرد افغانستان کې جوړه راسله یوې او بلې خواته نه ځلی چې خپل کوره څخه جوړه ونه شته. بنا کې جوړه کړي دا ستاسې سر خلاص. دغه خبرې بیا تر اشرف غني وتر ولسي وتر ولایتي شورا ورسوي، بیا راسې دا مزما ته وکړه چې په ایزولا څه جوړ کړي دي چې په دا یو مسجد کې یو سل شل کاسه دي هېڅوک نشته. په کلي کې به څوی، په وطن کې به څوی. تاسې خپله قضاوت وکړئ، تاسې قاضیان شوئ. ما دې په خدای قسم کې پر دغه رقم دغه بچي وکړي له بلې خوا ته مه ځغلئ چې خپل د کوره خپل د ځانه څخه سامه نه کړي. په دغه برابر به سره ودرېږو. دا تر هغې هم دی کنې دا نه شو بس شی ستاسې دی. تاسې خو راسې دا شل واره خبر شوي یاست. دا زما پیغام نه چرم کړي د اصلي سر خلاص بیا ورسره شریکه کړي خبره سره کښېنې که ما بد ویلي وه هر څه چې وه. السلام علیکم.
زه زیملا د کندهار ولایت له غوړه کړې ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د کندهار د افغانستان شرکت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ موبایل انتن خراب شوی، موږ د دې تر ځره بل موبایل انتن ودروي، موږ د دې تخنیکي ستونزو سره مخامخ یو. سلام.
زه زیملا نه خبره کوم. غزنی ولایت کوم مرکز اصلاحات فعال په نامه چې دی، دغه یو ډېر وحشتناک زندان دی، زیرزمینی ده. د موږ اطفال یو کال کې دلته زندانیان دي، ټول مریضان دي، له تعلیم تربیه ټولو حقوق بشري انساني نه محرومه دي. سخت ظلم و تعصب ورته کېږي، ځکه سرانوالان او رئیس محکمې قاضیان او پولیس ټول تعصب و عناد کوي. او پولیس و سرانوالان غزنی به ولایت کې شور و چپاول رو که خلکو کورونه شور کوي، خلک نیسي د طالب په نامه دوسیه ورته جوړوي. د دې چې دا کوم انتخاباتي بحران رامنځته شوی دی، په شور و چپاول په فتنه او فساد باندې لاس اچولی دی. موږ د حقوق بشر د بین المللي ټولنې یو نامه څخه غوښتنه کوو چې د غزنی ولایت کوم عباس اطفالو په نامه چې دی ورته رادی شي. د دغو اطفالو حال د وخت ډېر وحشانه عمل ورته کېږي، ظلم ورته کېږي په زندانونو کې.
السلام علیکم. زه د ولایت اورزګان د جام ولسوالۍ څخه خبره کوم. حکیم الله، موږ ماشومان ته ودان د مخ د نور موسسه چې وه د ماشومان ملاتړ په نامه وزمونږ ماشومانو ته مکتبونه زده کړي وه، درسي مواد یې ورکول، او اوس د ودان موسسې په نامه هغې پر غاړه اخیستې ده. نو موږ د هغې څخه ډېر مننه کوو چې د زموږ د ماشومانو دغه چې دی مکتبونه چمتونه چې دي، موږ خبرېږو چې وخت یې لږ پاتې دی او ډېر خو د بېسخه مدره کې لږ و چې دغه به څه تمدید کړي او کوچنیان اوس تازه یو څه شی منځده کړی دي، او که چېرې دغه داخل پاتې شي نو هغه زموږ هیلې یو هڅې چې موږ کړي دغه خبر نه خوري. دا زموږ خبره به نور مقامات ورسېږي او د ودان موسسې او رسیان ته ورسېږي. دغه زموږ موسسه او چې دغه زموږ کار او د موسسې د موسسې د ودان موسسې سره غواړو چې څه نور څو کاله لپاره موږ کړي، او چې دا څو کاله موږ ویلي دغه نمبر دی ډېر په درد نه خوري. ازادي راډیو څخه هم دغه فیل دی چې دا زموږ پیغام نشر کړي.
بله سلام، زه د کابل د سبزی د مارکیټ څخه خبرې کوم.
زما نوم تاولا دی.
دا غزموږ دا موټران چې ټول راځي د څنګ نوښتې نه چې راتېرسي دلته په دا ترازو باندې په دغه باندې په غلا باندې د شپې چې موټروان تو لس زره دولس زره پنځلس زره روپۍ په موټر باندې دغسې یعنې دغه مامورین چې کوم په دا ترازو باندې ناست وي دغه پیسې ځینې اخلي که ور نه کړو بیا موټر چې نیم تن زیاتي هم یې نه دغه کوي نه پرېږدي وایي چې نیم تن دې زیات دا وزستي ما جوالیان ورلېږلي وو ورته وایي چې نیم تن زیات دی بیا یې هم په خدای چې هغه موټر یې بېرته شاته کوي دغه نو څنګه زموږ سره کېږي دغه نه مو ضروري په یوه موټر باندې پنځلس زره روپۍ قسم ده چې زموږ افغانۍ زیاتې راځي او دلته موږ ته خپل سر نه پوره کوي د یخوا ګمرکونه زیاتې دا اشرف غني صاحب څخه زموږ دغه هیله توقع وه چې موږ دوی به وطن ته تجارانو ته پانګوالو ته خدمت وکړي قسم په خدای چې ټول یې غلق شو نه ولیدي سپا چور یې کړلو نوره د دغه مارکېټه پورې درې واره موټر ورځي وراځي وایي چې اجازه نشته نیم تن چې اضافه یې هم وایي چې نه پرېږدمه خو چې کله پنځلس زره روپۍ اتلس زره روپۍ د موټر په سر باندې اخلي قانوني غیر قانوني اخلي پارچي هم نه ورکوي هغه کوم مامورین چې دي وایي که چېرې د غره پارچه غواړي دولس زره روپۍ راکړه که پارچه نه غواړي شپږ زره روپۍ راکړه خو که چېرې شل زره دي زموږ نه دولت واخلي دولت خزانې ته ولاړې شي دغه په غلا باندې دي نه کېږي دغه زموږ پیام نشر کوي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالحق د خوست ولایت مندزی ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې یم زموږ د ولسوالۍ ښوونځي او زموږ د درنامې ښوونځي په ټولګیو کې د شاګردانو شمیر له حد څخه زیات دی او په یو ټولګي کې د شپږو څخه نیولې تر اتیا پورې شاګردان زده کړه کوي او موږ نشو کولای چې په سمه توګه زده کړه وکړو د شاګردانو زیات شمیر زموږ د ښو زده کړې خنډ ګرځېدلې دي ما د پوهنې ریاست او د پوهنې وزارت څخه د هیلت نه چې زموږ د ښوونځي او عامو هوري او په موږ باندې بس وخت تیر نه کړي تاسو
السلام
علیکم
السلام علیکم زنیان الله المند ولت ندالی ولسوالی تاسو را د پیغام څرګنده مهله کوم چې ما پیغام نشته زما دا او لورو چارواکو پر یعنی در محترم اشرف غنی صاحب او ډاکټر عبد الله صاحب چې اجرایی رئیس دي په دوه دوار چې ما دا غوښتنه چې دا کوم افغانان د یاران په زندانو کې ناسې ادامونه ورکوي او دانیږي په کلونو کلونو هلته ناست آیا تاسو یې غم مې خوړلې که نه دی محترم اشرف غني صاحب او محترم ډاکټر عبدالله عبدالله صاحب ما دا پیغام د دې تر غوړونو ورسوه هیله کوم وروره چې تاسو د دغه خپل افغانانو غم وخورئ دا د اوس کېلانه هم د ادامو لړۍ روانه ده په کلونو کلونو ناست یې څوک یې فرص به تاسو هم نه کوي
السلام علیکم زنګای مسلام ما د روزګان د ولایت د جزاب د ولسوالۍ د چونی د کریر څخه بالکل نشازاده ما ما زویم زه د نور مقامات د خواهش کوم چې موږ په ولسوالۍ کې د خپل کاري زیات څه د هیڅ کار نه سمول ګروز چې کار نه چې موږ د اشرف غني څخه د خپل کې په ولسوالۍ کې کاروبار کې د اکیو ستام د خیر په معنی
السلام علیکم شفیق حمدر جن د کندهار د ولایت څخه څل سره په تماس کې موږ د کندهار خلکو د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ یو ورځ ورځ کاروبار سره خلک یې ورځ ورځ اقتصادي مشکلات سره مخ کیږي که چیرې محترم اجرایی رئیس او محترم رئیس جمهور ودغه ځای ته فکر ونه کړي نو د کندهار خلک به دغه هم د مشکلاتو سره مخ شي
ورور د هلمند څخه ګورغه ما رنگ می درته ولې د هلمند کې به بیکاری ده خلک ټکو ټکو دي در بازار دي دغه غوانی کار نه پیرا کې ځل په فکر دلته سکوت خوایش کوم دغه مشران څخه په دغه یرمن کې وخوارانو غریبانو مسکینان ته یو کار پیدا کړي د خدای په امان.
ګرانه دوسته، ستاسو شکایت او نظر مو واورید، لکه چې تاسو هم شاهد یاست. موږ په تیرو خبرونو کې او هم د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې پر دې موضوع لبیلابیل چارواکو سره خبرې کړې دي. خدای چې د ستونزه تر سنه د هوار سوي او په پرله پسې ډول د دوستانو ورته شکایت اورونو، هیله ده چې اړوند مسولین په غور سره واوري او توجه ورته وکړي. البته دا خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي، بلکې د هغو افغانانو ستونزې او شکایتونه رانغاړي چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو، سیمو، کلیو او بندو کې ورسره مخامخ دي، او موږ ته د ټلیفون لاره د پیغامونو په ډول استولې دي. د پیغام ثبتون کې دستګاه شمیره چې په پای کې درته خبريږي در سره ولې کوي. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مېم تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.